دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوال سازمان او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان او ایم د نوی راپور لمخې د 13 اگست میاشتې له 15 تر 18 پک نوی زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. دا یو ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې شاوخوا 4,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ایو ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر دغه هیواد ته د ورستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبري اژانس لیکلي لوګ د انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو لکبله د جو بایدن پر اداري نیوکه شوې. امریکایي ځواکونو د 2021 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د دوه اونۍ په ترڅ کې له افغانستانه ووتل، چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2021 کال د اگست په 14 پریکړه وکړه. خیبر پختونخوا کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي چې په وانه بازار کې د پولیو ضد واکسیني ډلو د ساتنې لپاره ګمارل شوی پولیسو په موټرو چاودنه شوې، چې په کې شپږ پولیس او درې ولسی وګړي ژوبل شوي. د پولیسو ډي آی اس پی امین وزیر مشال رادیو ته ویلي چاودنه د سپتمبر پر 9 هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر راکې سیمې ته پر لارو. په چاودنه کې دوه کوچنیانه او بل ځای وګړي هم ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په سوریه کې د اسرایلو د یک شنبه ناوخته برید په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس دوشنبه سحر وختي کړي. د یوروختون مشر فیصل حیدر ویلی د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 340 نور ژوبل دي. په لندن کې مش د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي په وژل شویو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. د عراق د دفاع وزیر په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د داعش پر ضد ایتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو په اړه هوکړې ته رسیدلې او په وینا یې تړون وایي پر راتلونکو 4 ورځو کې لاسلیک شي. د عراق د دفاع وزیر ثابت عباسی ویلی چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو وتل به په دوو پړاوونو کې بشپړ شي. نوموړي ویلي په لومړي پړاو کې به امریکایي ځواکونه او نور ایتلافي غړي له بغداد او نورو ځایونو ووزي. د لوبلو ډګر وروستي خبر دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلو ټیسټ لوبه د لوبغالي د لونوالي له کبله لږه ځنډیدلې. که څه هم د ګریټر نوواډا پر لوبغالي شاوخوا سیمو یې دا مهال مرده، خود شپې ناوخته باران لکبل دغه ډګر لالوبي ته چمتو شوی نه دی. دغه 15 ورځې لوبه ټاکل شوی و دوشنبه د کابل په وخت 9 بجې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتو د اساسو مجلس بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مايكل مکال د یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه ویلي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټ ساتلې وي. زلمی خلیلزاد د اکسپورت ټولنیز شبکه کې د مايكل مکال د څرګندونې پر ځان یو ناسم تور بللې دي. دا څرګندونه په دې حال کې کیږي چې د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څېړنیز او تفصیلی راپور خپور کړی دی او د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم احضار کړی دی. پاموکي رپورټ.
د متحده ایالاتو د استادو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه مشر مايكل مکال د سي بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره خبرې د هغه وخت له حکومت پټې ساتلې وي.
هو په دوحه کې د حقیقت په چي هغه له طالبانو سره خبرې ترې کولې او له افغان حکومت څخه یې پټې ساتلې. دا د دوی په مخ کې وسپېړو او دا کار د مورال لپاره خنه وو.
خود افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د اکسپورټولنیز شبکه کې د مايك مکال دا څرګندونې پر ځان یو ناسم تور بللې ده.
یو بل ناسم تور دا دی چې افغان حکومت د طالبانو سره د دوه له خبرو اترو څخه لری ساتل شوی وو. حقیقت دا دی چې د دوه تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تاریخي مذاکراتو لامل شو، خو له ډیرو ناستو وروسته هم د نوي حکومت په اړه د دوه اړخیزه هوکړې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه شوه.
مايكل مکال د سي بي اس تلویزیون پوښتنې ته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پالیسي خو د پخواني ولسمشر ټرمپ وه، وویل چې ټرمپ غوښتل 2500 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. خو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو استازي جیم هیمز وایي چې ولسمشر جو بایدن هغه څه ترسره کړل چې ترامپ یې هوکړه کړې وه.
ولسمشر بایدن له کومې اجنډا سره نه و راغلی، هغه د ولسمشر ترامپ لخوا د یوې شوې هوکړې سره مخ و. هغه 5000 طالبان هم خوشي کړي وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی، او په همدې تړاو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم اعزار کړی دی. د راپور په یو برخه کې راغلی چې د بایدن او هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو لپاره په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړی چې د چاري امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت په مرګونی خطر کې واچولو. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د سپتمبر اتمه د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ده. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو په زده کړو د محدودیتونو وضع کول په دې هیواد کې د سواد د زده کړې په بهیر څه اغیزه کړې؟ ځواب یې په رپورټ کې اورئ. له 1980 کال راهیسې دا ورځ په جلا شهرونو سره لمانځل کیږي. ساکال د نړیوال ورځ شعار د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره د سواد زده کړه ده. افغانان په ځانګړې توګه نجونې او میرمنې د مهال د دې ورځې په اړه څه نظر لري؟
روز جهانی سواد آموزی روزی است که برای ما یادآوری میکند که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از سواد محروم هستند.
طالبان با بستن درهای مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران آنها را از آینده روشن و فرصت‌های آموزشی دور کردند.
دا ورځ باید د افغان جنود حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د محرومیت یادونه وي.
د جمهوریت په دوره کې په ټول افغانستان کې ول زره د سواد زده کړې کورسونه موجود چې څلوي خلنه زده کوونکي خزوي. د کال څنګه 250,000 زده کوونکي د سواد زده کړې له کورسونو نه فارغېدل. په 2020 کال کې د سواد زده کړې کچه د مرکزی احصایې د شمیرو له مخې 30% او د یونسکو د شمیرو له مخې 43% و. د تیر جمهوري نظام د چارو د مسؤلینو په وینا د طالبانو راتلو سره د سواد زده کړې دولتي او غیر دولتي برخه ډیره اغیزمنه شوه.
په تبعیض کې برای کار آمدن طالبان این برنامه ها مختل شدن و عملا چیزی که ما میفهمیم و اطلاعاتی که داریم با تغییر برنامه سواد آموزی از معینیت به ریاست رفتن برخی از متخصصین برنامه سواد آموزی و خانشو شدن برخی از معلمین زن برنامه سواد آموزی، عملا برنامه در سطح ولایت و ولسوالی ها دیگه کارآمدی خود نداره و موثریت نداره و این نگرانی وجود داره که با در واقع ناکارآمدی یا از کار افتادن برنامه سواد آموزی در افغانستان نرخ سواد نه تنها افزایش پیدا نکنه بلکه روند کاهشی رو بگیره.
دغه ورځ سکال د سمحال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي او زکوونکي وایي د سواد د زده کړې په بهیر تر ټولو ډیره بده اخیسه کړي.
ما د سواد موزي په کورس کې زده کړې کولې چې طالبانو پر اتک سره د هر څه په مونږ باندې شو او زه مې راتلونکي آینده ته اندېښمنه یم. د سواد موزي په کورس کې ډیری شاګردانو دلته ما سره زده کړې کولې، دا غوی هلې د تل لپاره نیمګړې پاتې شوې.
حفیظه اصولي چې د ژوند ډیره برخه نورو ته په زده کړه تیره کړې وي، دا ورځ د بې سوادۍ د شومې پدیدې سره مبارزې او د خلکو د باسواده کېدو او پوهاوي له طریقې د وګړو د هوساینې او هیوادونو د پرمختګ لپاره لمنځل کیږي، خو افغانان له دې درکه سخت کړاو ګالي.
قرآن پاک راغلی ده چې علم پر ښځه او نر باندې فرض دی، هیڅ کوم تعویز د دوی په منځ کې نشته. نو دوی دغه د بدبختانه ګرده ښځې پر کور کښېنوله، ګرده یې د محروم کړل چې دا خپله یو لوی عمل د بدبختي او د فقر عمل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو تر راتلونکي امره محرومې شوې دي. نوشابا آشنا، امریکا غږ،
واشنگتن. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د یوې مېرمنې حادثه ته تم کیږي چې په شپږ څلوېښت کلنۍ کې زده کړې ته مخه کړې. دا مېرمن وایي د نومیږي چې وایي د یو لړ اقتصادي او کورنیو ستونزو په سبب یې ونه شو کړی چې په ځوانۍ کې خپل زده کړې وکړي، خو اوس په یو شخصي ښوونځي کې زده کړې کوي. تر درې کاله زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې.
وحیده په دې پاخه عمر په منظم ډول هر ورځ د خصوصي ښوونځي ته راځي او له خپلو ټولګیوالو سره په لیک او لوست بوختوي. اغلی وحیده د ژوند د نالوستې حالت د ترخو تجربو خبره هم کوي.
مشکلات خانه بود دیگه، چه پدر مریض بود، مادرم دیگه ما دیگه خور برادر خود بود، ما کار بار خانه بود دیگه، مشکلات زیاد بود دیگه، دامن نتانستم داره. بس بعد از دیگه که مادر شودا برای جا کوش که اینجا مریم دیگه، بسیار به سختی دست ها را دامن دن تا اینجا خدا نسان دیگه.
اغلی وحیده که چه هم لخپلو اوسنی یزده کرو خواه شده، بلخواه پر طولنه که دلوست و میرمونو پر ارزش تنگار کوی. نموړې له طالبانو هم غواړي چې د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
تعلیم اس کې د جای میراثات، تعلیم هم هیڅ چیز نه دی، تو خانه میشین فقط اون سال کې یک لوړ ایکس خانه میځه تا یک موبایل دست گرفتن نمیتونی، شما رو ایشان نمیخواد شما تا شک کم چیز بفهم. اصلا من میست که به من دختر خانما باشه که دستایی که قبلا از مکتب باز مانده دوباره ادامه بده، نمی آرزو میمیست که همه خانم ها برای درس خرده همه بتارید.
بلخواه در اقلی وحیده شون که شبانه خوبان وایی چه در پاخ عمر سره سره بیا هم وحیده در نور زده کون که پتیر پا ورزنوی درسونو که بریالی ده.
دوران گذشته از مکتب باس مانده بود و به اون دلیل می خواهد که با سواد شوه، سواد کافی نداره. تقریبا 3-3.5 سال اینجا امرای ما میان درس می خوانن و در قسمت درسایش ما زیاد کوشیدیم و تلاش کردیم، خوشبختانه که نتیجه را گرفتیم که مانان دخترایی که درس می خوانن و سواد کافی دارن و وایده جان همچنان از این سواد بهره مند شدن.
د ملګرو ملتونو د علمی او کلتوري ادارې یونیسکو د تیر کال د راپور په اساس چې په 2001 کال کې 1 میلیون کسان په زده کړو په افغانستان کې بوختول، چې په 2013 کې دا شمیر 10 میلیونه ته پورته سو او 10 چنده زیاتوالی پکې راغلی. بلخوا د تیر نظام چارواکي وایي چې په جمهوریت کې شاوخوا 40,000 د سواد زده کړو لنډمهاله مرکزونو شتون درلود چې نږدې 3 میلیونه کسانو ته د زده کړو پلان موجود و.
شاوخوا 40,000 څه د پاسه منګه د سواد موزي په اصلاح پروګرامونه درلودلو، کورسونه هم درلودلو چې دا سیار پروګرامونه وو. طبعا د سواد موزي پروګرام لنډمهاله دي، دا هغه نهایتا 2 میاشتې 3 میاشتې نه پورته پروګرام نه وي. اما څه د پاسه 130 موږ د سواد آموزي حیاتي مکتبونه درلودلو او تقریبا په مجموع کې تر 3 میلیون ډیر وګړي د سواد تر پوشش لاندې په فیصله په پلان کې وولو.
د سپتمبر 8 په 1918 میلادي کال کې د یونسکو له لوري د لیک لوست یا سواد نړیواله ورځ وټاکل سو چې هر کال د بیلابیلو شعارونو تر عنوان لاندې په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. سش کال په افغانستان کې دا ورځ بیا په داسې حال کې راځي چې 3 کاله کېږي د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل سوې دي. شمساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. افغان ځوانان او پیغلې اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو په امنیتي او دفاعي سکتور کې دند لري. یو بیلګه زموږ د همکار برېښنا تحریک پر رپورت کې اوري.
د امریکا تابعیت لرونکي افغان د متحده ایالاتو د پولیسو په تشکیل کې روح الله صالحه یو له هغو افغانانو څخه ده چې په کالیفورنیا کې د پولیسو دنده اجرا کوي. دای لس کاله پخوا د سان دیګو د ښار د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی او هم دلته د یو پولیس په توګه دنده ترسره کوي.
تقریبا 10 ساله سره کمرای سان دیګو پولیس دپارتمنت کار میکنم. اول شروع کردم از امبای پولیس افسر بودم پوزیشن ما و 3 سال میشه که به مقام پولیس دتکتیو هستم.
روح الله په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته راغلی دی. هغه تل غوښتل چې یو پولیس افسر شي. دای د پولیسو اکاډمۍ څخه مخکې د سان دیګو په ایالتي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي.
ما تحصیلات ما د سان دیګو ستیت تکمیل کړم. 4 سال د سان دیګو ستیت بودم و در رشته اقتصاد اکونومکس. بعد از او باز به سان دیګو پولیس دپارتمنت اپلای کردم، باز هایر شدم.
په کالیفورنیا کې د میشتو افغانانو او نورو مسلمانانو غبرګون د روح الله په شان د افغانو مسلمانو پولیسو د موجودیت په اړه ډیر مثبت دی. روح الله د کالیفورنیا د پولیسو لخوا د سان دیګو د ښار د ټولو اسلامي مرکزونو د پولیسو مسؤول دی. دای کوشش کوي چې له ټولو مسلمانانو سره مرسته وکړي تر څو هغوی د امریکې په قانون وپوهیږي.
16 دانه مسجد د سان دیګو ستن و کل از این چارج از امیدو 16 مسجد ما و کد افسر پارتنر هم هستیم که همیشه میریم کمک میکنیم و هر فنکشن یا یک ایونت و از افغان ها اینا که میشه کوشش میکنم که کمکشان شویم و معلومات برشان بتیم. کسایی که فامیلای افغان های نو کامدن بر از اون یک اورینتیشن بتیم، از نگاه لا، از نگاه چیر قانون اینا رو باید بفهمن که چی کار بکنن چی کار نکنن.
د افغان پولیسانو شمیر د امریکای متحده ایالاتو د پولیسو په تشکیل کې د ګوتو په شمیر ده. خو پولیس روح الله وایي چې په راتلونکو 2 کالو کې دلته په کالیفورنیا کې د افغان پولیسانو شمیر به ډیر شي. برېښنا تحریک د امریکا غاک کالیفورنیا.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د سپتمبر 8 د لیک لوست د نړیوالې ورځې سره په داسې حال کې برابر ده چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د افغان کمشنری د معلوماتو پر اساس پاکستان کې دا مهال 80% افغان کډوال له زده کړو پاتې دي او 40% د نالوستۍ ژوند تیرولو ته اړ دي. زموږ همکار مسکا ساپوی په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې د بیوزلۍ له کبله په خپلو اولادونو زده کړې نشي کولی. وایي که اولادونه یې ښوونځیو ته ولاړ شي نو د ورځې نفقه به څوک ګټي.
د غریبۍ د وجې پاتې سال خواران وځي غرمه راشي له شل روپۍ راوړي چې را نوړي زموږ نور څه دره کم نه لګېږي. اوس غواړو موږ چې یاره زموږ نه استادان جوړ کړو، عالمان چې جوړ کړو، خو ښه تعلیمونه پوه وکړو چې مخکې لاړ شو او موږ د بېغریبۍ بې وسې د وجې وروسته پاتې.
دا غریبۍ د وجې نه دی کړنم، تعلیم کړی نم، سکول ویلې دی نم، دغه سبق ویلې دی که نه، او د قرآن سبقونه وایي زه خواران ماسپښین لاړ شي مازیګر راشي ماخام راشي خواران نم سکول ویل دی نم سبق ویل دی نم دغه کړی دی د غریبۍ د وجې. بس لس شل روپۍ راوړو د کبان نه هغه خواره مو یې په غوړي راوړو، یا په تیل راوړو، یا په اوړه راوړو، یا په چینی راوړو، دغه وکړو مجبوره نه بس دغه پاتې شي.
د افغان کډوالو په منډانو مې پنغالۍ کې ډېری ځوانان بې سواده دي. د ځوانانو د ټولنې مشر اجمل وای بې وزلۍ او د ښوونځیو نشټوالي د ډېرو د لیک لوست مخه نیولی.
تعلیم سره خوشاو کو خو د بې وسۍ د وجې بس موږ د تعلیم دومره راغلي و خیرتور دی چې موږ بس د اوس تعلیم هم نشو لکه ړانده چي وو ړانده ګرځو. موږ دوه درې ځله چې بهر ته سې لاړو لکه داسې اردو والا راشو په سبل سره والا راشو نه موږ ور چپ ولاړو لکه ګونګیان وته په اشارو خبرې کوو د سر وجې تعلیم هم نه دی کړی.
دلته چې زمونږ کیم د منډه نو دی کې هغه مخکې د یونیسیا سکولونو مکتبونه نو هغه پنځم پورې اوس خو هغه پنځم پورې مکتبونه هم نشته ده. نو چونکې سرکاري پاکستانی مکتبونه دي، پرایمري یا پرایویټ سکولونه دي مکتبونه، دوی ته ماشومان ځي خو د نورو په نسبت زموږ تعلیم کم ده، غربت پکې ډېر ده. ماشومان تاسو کو اکثر وویني ساروزي کبال ته یا مزدورۍ ته، نو که مزدوري پرې ونه کړي نو دوی د اقتصاد دلته خراب ده. د اقتصاد د وجې نه دوی لوست نشته ده، تعلیم نشته ده، بې سوادي ډېره ده کنه.
دا خبره د افغان کمشنری د تعلیم څانګې مسؤل احسان الله هم تاییدوي. وای کمپونو کې د بې وزلۍ له کبله تعلیم ته پام نه کیږي. دی وای شل سلنه افغان کډوال بې سواد دي.
د کمپ لیول باندې هغه یو کلچر کنسټرینټ راشي چې هغه یو پرفرنس نور کې هغه امپورټنټ نه غني. هغه یو مې دوه درې وجوهات دي چې کوم اوسه پورې موږ کوم اسسمنت کړی. یو خدای غربت دی چې کوم مین وجن هغه ماشومان درته دي نه، یا اویلیبلټی باز زمونږ ډېر کمپس کې نشته، یا د سکول اویلیبلټی نشته. یو دغه کلچر کنسټرینټ سی، یو هغه پرفرنس نور کې فیمیل تا، او د ټول نه یو بل غټ دغه دانې چې اپورچونټیز نشته. اغه ماشومان یا اغه مور پلار دا سوچ کوي چې زموږ ماشومان سبق وینو دي بس کوي، وای نوټ چې هغه به راشي خپل کارو کې رڑا لګي کار سکے خپل ځانګړي بریډ ارنرز دي. الموست کومه کم سروې کړي وانه ایگزیکټ کو نه هو دي، راوند اباوت 20% کې داسې چې هغه سکول ته چرته تلیم نه دي.
د سپتمبر اتمه د 1918 کال راځي د سواد د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي. خو په پاکستان کې په یو شمېر کمپونو کې دننه هیڅ خوانځي نشته، او پاتې نورو کې یوازې ابتدایي ښوونځي فعال دي. د پاکستان په کمپونو کې میشت افغان کډوال د بیلابیلو مسایلو له کبله له لیک لوست څخه پاتې دي، کوم چې د یوې پایدار او پرمختللې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، منډا کیمپ، شبقدر.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په نایروبي کې یو داسې رستوران جوړ شوی دی چې نه یوازې کاروبار پرمختګ کوي، بلکه له هر خوای د پام وړ خلک جلب کړي دي. دا پاملرنه یوازې له دې عمله هم نه ده چې خواړه یې خري، بلکې د نوو خدمتګارانو له عمله ده. ځکه په روبات رستوران کې روباتونه پکې خدمت کوي او د مشتریانو د علاقې او پام وړ ګرځېدلي. په دې اړه د نایروبي نه د امریکا غږ د خبریال جمعه مانجګو د رپورټ پښتو ژباړه اوري.
دا وخت د نایروبی په کلیشوا ښار کې د روباتونو په کافي کې د غرمې د ډوډۍ وخت دی چې د غیر معمولی خدمتګارانو لخوا یې ملمه پالنه کیږي.
Thank you Nadia.
نادیه د هغو دریو روباتیکو خدمتګارانو نه یو ده چې د مشتریانو میزونو ته خواړه رسوي. دا په ختیځ افریقا کې د روباتونو لمرنۍ رستورانت دی.
تاسو دا روباتونه لکه د عادي ملمه پالونکو په شان دندې ته ګمارئ او ورته وایي چې میز ته خواړه یوسي. خدا رو باتونه د عادی مل مپالونه ډیر څه تر سره کوي. دوی د کلیزو د مبارکۍ سندره وایي. د مثال په توګه تاسو خپل نوم دلته ثبت کړئ، دوی به تاسو ته د کلیزې یو کیک دروړي او ورسره به درته ستاسو د کلیزې مبارکۍ درکړي. دا په داس حال کې ده چې نورې روبات مل مپاله به هم ورسره یو ځای دا سندره بدرګه کوي.
په رستورانونو کې د روبات نه د ګارسونو په حیث استفاده کول نوې خبره نه ده. د روباتو میلمه پالو رستورانونه په متحده ایالاتونو، چین او نورو ځایونو کې هم پرانستل شوي دي، خو دا د افریقا لپاره یو نوی شی دی. ببراک ابیتو د غرمنۍ لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای دی رستوران ته راغلی دی.
زه ډیر خوشاله احساس کوم چې دلته راغلی یم او خپلو ماشومانو ته په خپل کلي کې دا ډول روباتونه ورخیم. بالکل، دا یو ډیر عالی اقدام دی. لکه تاسو چې هم ګورئ، دا روباتونه یو څه اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو په مجموع کې دا چې میزونو ته خواړه رسوي یو ډیره ښه خبره ده. نو کله چې بل ځل دلته راشم، نو زما هیله دا ده چې دوی یو څه نور متحرک او پرمختګ وکړي، لکه میز ته دې راشي، ورته خپل خواړه د فرمایش کړي او بیا دوی مخړو ټیک او بیا دوی مو خواړه راوړي. خو د لومړي قدم لپاره دا یو ډیر ښه اقدام دی.
د حکومتي معلوماتو له مخې د میلمه پالنې صنعت په کینیا کې د عاید لاسته راوړلو تر ټولو لویه منبع ده. خو د دې روباتو په استخدامولو سره د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او هغوی دا ویره لري چې دا ماشيني صنعت به د دوی کارونه ورڅخه واخلي. په هر صورت، بیا د دې صنعت ماهرین لکه اډیټ او جونګ وایي چې دوی د روباتو پر اتک سره د میلمه پالونکو د دندو د لاسته ورکولو نه ویره نه لري. هغه وایي چې ټکنالوژي پر اتک سره به فقط ځینې تشې ډکې شي او د میلمه پالو کارونه به یو څه نور هم منظم شي.
زه فکر نه کوم چې دوی د انساني دند له منځه یوسي، خو دا ټکنالوژي به په رستورانونو کې لکه د ژوند د نورو برخو په څیر شامل شي او د لاخه کېدو لپاره به ترې نه استفاده وشي، او په دې ډول به د کار او ټکنالوژي ترمنځ د ارتباط یو خلار پیدا
کړي.
ماهرین وایي چې د دې روباتونو پر اتک سره په افریقا کې دا ډول رستورانونو یو پیل دی او نور رستورانونه به هم د روباتونو لخوا د میلمه پالنې شاهدان وسي او ډیر خلک په داسې رستورانونو کې د ډوډۍ د خوراک شاهدان وي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه د نړۍ سول او ثبات مسلسل غواخ متوجه کړی دی. کله وی خو روسیې د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي وسلو د کارولو تابعیا کړی ده ترڅو د اوکراین اساسي تاسیسات تخریب کړي. نو ورسره ایران، شمالي کوریا او چین هم له روسیې سره د تجهیزات په لړ کې مرستو ته ادامه ورکړي ده. ایران چې په نړۍ کې د ترهګرۍ له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکو هیواد دی، د روسیې د یرغل سره مرسته کوي، خطرناکې وسلې ورکوي او روسیې د اوکراین د ولس او خاورې په ضد کاروي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سیاسي استازي رابرت وود ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد نه د اوکراین د خپلواکۍ له ورځې سره سم روسیې تقریبا سل جنگي وسایط او نور بمونه د اوکراین د اساسي تاسیساتو د ورانولو لپاره تیار کړي دي، چې پکې د برېښنا مرکزونه، د ګازو پایپونه او نور تاسیسات په نښه کوي. روسیې دا نظامي وسایط د ایران په مرسته تیار کړي دي. خاغلی وو دا خبرداري هم ورکړی دی چې ایران روسیې ته د بالستیک توغندیو د ورکړې فیصله وکړه، نو دا به نړیوالې سولې او ثبات د خطر زنګ وي. سفیر وو دا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا هم روسیې ته د بالستیک توغندیو ورکړې اوکراین ته سخت تاوان اړولې دی. هغه زیاتوي چې شمالي کوریا په غیر قانوني توګه په سرهاو بالستیک مزایل او لشپاړه زره 1500 څخه زیات مهماتو بکسې او نور نظامی وسایل روسیې ته ورکړي دي، چې له دې سره د اوکراین د خلکو مصیبتونه نور هم زیات شوي دي. د شمالي کوریا نه د وسلو اخیستو عمل د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې نه سرغړونه ده چې شمالي کوریا پر خلاف د روسیې په ملاتړ تصویب شوی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سیاسي استازي خاغلی وو دا هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین سره په جګړه کې د چین هم مرسته اخیستي. هغه زیاتوي چې چین روسیې ته داسې غټه واړه وسایل، اسباب او جنگي امکانات ورکړي چې هغه د اوکراین د ولس او خاورې په ضد کارول کیږي. مونږ په تیر یو کال کې د روسیې د نظامی امکاناتو د زیاتېدو شاهدان یو، چې په دې کې د ټانک، مرمۍ او نور مهمات شامل دي او دا ټول له چین څخه اخیستل شوي. ښاغلی وود زیاته کړه چې امریکا به د روسیې په لاس د اوکراین د ځپل شوي ولس لپاره غږ پورته کوي او مسؤول خلک به محاسبې ته راکش کول غواړي، او هر څوک چې له روسیې سره په دې جګړه کې مرسته کوي له هغوی نه به هم پوښتنه کوي. دا وه د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریې څرګند کړ.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیږي پایتور رسیدا.